السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دارالانشاء ریاست وایي کونه توانی کې چې په وو ولایتونو کې رائے بیا وشمیري، نو د ورستۍ پریکړې لپاره به خپل عملیاتي پلان د کمیسون بورډ ته وسپاري. بلخوا د افغانستان د ملي شورا او شمیر غړو د انتخاباتو خپلواک کمیسون غوښتنه کړې چې ژر تر ژره د ولسمشرۍ لومړنۍ پایلې اعلان کړي. دا او یو شمیر نور موضوعات مو په دې روانه نیم ساعت پښتو خبری مجله کې راټول کړي. زه اکرام الله اکرام یم او دا نیم ساعت کې را سره رامین کاکړ د تخنیک په برخه کې همکاري کوي. خو په پایل کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرو نورو چې سالم محمد صالح برابر کړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون د څه باندې زرو محلونو رای باطلې اعلان کړي. چک جمهوریت ویلي چې پوځیان به یې سر له راتلونکي کاله د باګرام پوځي اډې ساتنه ودروي. امنیتي ځواکونو د عراق په جنوب کې پر اعتراض کوونکو ډزې کړي چې په نتیجه کې 15 کسان وژل شوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وی د 1109 محلونو رایې باطل اعلان کړي دي. کمیسون دغه رای وروسته له دې باطل اعلان کړي چې د یو شمیر مرکزونو رایې بیا وشمیرلې. د ټاکنو خپلواک کمیسون یو ویان زبی سعادت نن ازادي راډیو ته وویل
تر دې دمه پورې د هغه ولایتونو څخه چې معلومات راغلي دي په ټوله کې د 1109 محلونو تفتیش او بیا شمیرنه تر سره شوې وه چې دغه ټول محلونه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د فیصلې پر اساس باطل اعلان شوي دي.
ټاکل سي و چې په نږدې 2500 محلونو کې رای بیا وشمیرل سي. خو د عبدالله د انتخاباتي ټیم د مخالفت له کبله په وو ولایتونو کې دغه کار نه دی تر سره شوی. چک جمهوریت ویلی چې پوځیان به سر له راتلونکي کاله د باګرام پوځي اډې ساتنه بند کړي. د چک خبری اژانس په حواله د دغه هیواد دفاع وزیر لوبومیر مینتار پرون ویلي دا کار په افغانستان کې د چک د ماموریت د پای ته رسیدو له شرایطو سره سم ترسره کیږي. په 2020 کال کې په افغانستان کې د چک جمهوریت د جنگي ماموریت له ختمېدو سره به دغه هیواد د افغان ځنګړو ځواکونو پر روزنه تمرکز کوي. په 2020 کال کې به افغانستان د طبي پوځي ټیم له تراستولو وروسته افغان پوځیانو ته طبي مرستې برابروي. د محل په افغانستان کې د چیکي سرتیر شمیر 250 تر سیری چې 100 اویاتنه د باګرام پوځي اډې د غزمې تر څنګ دفاعي مسؤلیتونه لري. د چک جمهوریت سرتیرو له شپږو کلونو راهیسې د باګرام پوځي اډې په ساتنه کې همکاري کوي. د دایکندی ولایت چارواکي وایي چې د امنیتي ځواکونو پر څو پوستو د وسلوالو طالبانو په حملو کې 25 وسلوال طالبان او 8 افغان سرتیری وژل شوي دي. د دایکندی د ولی ویاندې سکینې احسانین ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو نن سهار په ګجران ولسوالۍ کې پر څو پوستو حمله وکړه. د هغې په خبره وروسته نشته شوي چې په نتیجه کې 25 وسلوال او 8 سرتیری وژل شوي دي. د ولی ویاند وایي چې 4 نور سرتیری ټپیان شوي. وسلوالو طالبانو د دې پیښه په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا متحده ایالاتونو یو چارواکي د ټولنیزو رسنیو له سترو شرکتونو لکه فیسبوک، انستاګرام او ټویټر څخه وغوښتل چې د ایران د حکومتي مشرانو اکاونټونه تر هغو بند کړي چې په دغه هیواد کې انټرنیټ بیرته فعالېږي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک بلومبرګ نیوز شبکې ته په مرکه کې چې پرون خبره شوه د ایران رژیم خورا دوه مخه بللی.
We are calling on our موږ د فیسبوک، انستګرام او ټویټر پر شان د ټولنیزو رسنیو له شرکتونو څخه غواړو چې د ایران د مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای، د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف او ولسمشر حسن روحانی اکاونټونه تر هغو بند کړي چې دوی د خپلو خلکو انټرنیټ بیرته فعال کړی نه وي.
براین هوک دغه راز ویلی چې د ایران رژیم په داسال کې پر خپل خلکو انټرنیټ قطع کوي چې په خپل له دغو ټولنیزو شبکو څخه کار اخیستو ته دوام ورکوي. د ایران حکومت د تیره اونۍ د مظاهرو پر مهال پر خلکو انټرنیټ تر ډیره حده قطع کړ. امنیتي ځواکونو د عراق په جنوب کې پر اعتراض کوونکو ډزې کړي. لږ تر لږه 15 کسان یې وژلي او په لسګونو نورو ټپیان کړي دي. پولیس او روغتیایي سرچینې وایي لږ تر لږه 2 کسان نن هغه وخت وژل سول او تر اویا زیات نور ژوبل سول چې امنیتي ځواکونو بصرې ته نږدې په ام قصر بندري ښار کې د مظاهره چانو د تیتو پر کولو لپاره ډزې وکړې. بل خواتیر شپه اعتراض کوونکي د شار پر دریو پلونو راټول سیو چې امنیتي ځواکونه د تیتو پر کولو لپاره وژونکي وسلې او وشکې بهونکي ګاز کارولي او درې کسان یې دلته په نتیجه کې وژل سوي دي. سرچینې وایي تر 500 زیات کسان د شخړو پر مهال تر ډیره د مرمیو او د وشکې بهونکي ګاز د کارونې په نتیجه کې ټپیان سوي دي. د اکتوبر له لومړیو په عراق کې د پیل سوو اعتراضونو پر مهال لږ تر لږه 330 کسان وژل سوي دي. دغه اعتراضونه د اداري فساد، بیکاري او کمزورو ټولنیزو خدماتو له کبله پیل سوي دي. او د نړۍ د کاتولیک کیسایانو مشر پاپ فرانسیس له سترو هیوادونو وغوښتل چې خپلې اټومي وسلې له منځه یوسي. پاپ دا خبره نن یکشنبه د جاپان په ناګاساکي ښار کې په وینا کې وکړه. ناګاساکي د جاپان هغه ښار دی چې په دویمه نړیواله جګړه کې امریکا ورباندې اټوم بم وغورځوه چې له کبله یې لسګونو زره کسان ووژل سول. خو وروسته خو ورسره دویمه نړیواله جګړه هم پای ته ورسېده. ده د ناګاساکي د اټومي بم په هایپو سینټر پارک کې وویل دا ځای موږ ته هغه درد او وحشتناکه څیره روښانه کوي چې موږ انسانان یې یو بل ته پېښولی سو. په 1945 میلادي کال کې د امریکا په اټومي حمله کې په ناګاساکي ښار کې 4,000 کسان وژل سوي وو. تر دې درې ورځې مخکې د امریکا جنګي الوتکې د جاپان پر بل ښار هیروشیما بم اټومي بم غورځولی وو چې 1,40,000 کسان یې په نتیجه کې وژل سوي وو.
موږ غلازه دی رادیو نو ری درنو دوستانو خبرونه صالح محمد صالح وړاندې کړل. کا غواړی دا او نور موضوعات زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړی وای وری او ویل ولینو پته مو دا زادی رادیو ټکی کا وړاندې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس وایي که دوی ونتوانیږي چې په و ولایتونو کې رای بیا وشمیري نو د وروستۍ پریکړې لپاره به خپل عملیاتي پلان د کمیسون بورډ ته وسپاري.
تمام گزارشات عملیاتی خود به کمیسیون انتخابات شریک میسازیم و هر تصمیمی که بورد کمیسیون انتخابات گرفت ما مطابق از او را تطبیق میکنیم و عملی میسازیم.
بل خو د افغانستان د ملي شورا وشمیر غړي وای د انتخابات خپلواک کمیسیون دی ژر تر ژره د ولسمشری انتخاباتو لمړنۍ پایلې اعلان کړي.
مو اس کمیسیون مستقل انتخابات پښیماندیم که نتایج ابتدایی انتخابات اچو کنن.
بلخوا د ننګرهار یو شمیر خبریالان ویلی چې د بیلابیلو ریپورټونو پر مهال ورته د دې ولایت یو شمیر ادارو مسؤلین معلومات نه ورکوي.
ځینې رئیسان ښه معلومات ورکوي مګر ډیر رئیسان نه مرکې ته حاضرېږي نه د خپلو کړنو په اړه رسنیو ته معلومات ورکوي. موږ له حکومت غوښتنه دا ده چې هغه معلومات چې محرم نه دي او ولس ته بخیر دي.
په یو ریپورت کې به دا هم باوري چې د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلي دی چې غوښتل یې د بیجنګ په ناسته کې ګډون وکړي خو ولسمشر محمد اشرف غنی مخالفت کړی. زموږ غږ آزادي رادیو نه اوري درنو دوستانو روانه پښتو نیم ساته خبری مجلمو تر شپږنیمو بجو دوام کوي. هیله در سره پاتې شئ. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس وایي که دوی ونتوانیږي چې په و ولایتونو کې رای بیا وشمیري نو د وروستۍ پریکړې او د پایلو د اعلان لپاره به د کمیسون بورډ ته خپل عملیاتي پلان وسپاري. حبیب الرحمن ننګ نن خبریالانو ته وویل چې دوی په دې اړه په اړوندو ولایتونو کې له امنیتي مسؤلینو هم مرسته غوښتي. بلخوا د انتخاباتو کمیسون یو شمیر کمیشنران وایي چې د ستونزې د حل لپاره له انتخاباتي ټیمونو سره خبرې روانې دي او ډېر ژر به دا ستونزه حل شي. په دې اړه جزئیات رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په وو ولایتونو کې د بیا شمیرنې او تفتیش د بهیر په وړاندې مزاحمت د جمهور ریاست د انتخاباتو د پایلو اعلان له نامعلوم برخلیک سره مخ کړی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د یکشنبې په ورځ له خبریالانو سره په خبرو کې ګواښ وکړ که چا تفتیش او بیا شمیرنې ته اجازه ورنه کړه نو خپل عملیاتي راپور به د وروستۍ پریکړې لپاره د کمیسون بورډ ته وسپاري.
اگر ولایت کې ما ته هنوز نه تانستمون
هغه وایي په هغه ولایتونو کې چې موږ ونتوانیږو بیا شمیرنې ترسره کړو موږ ټول عملیاتي راپورونه کمیسون ته سپارو او هر تصمیم چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون بورډ دونیو موږ هغه عملی کوو
او تطبیق میکنیم او عملی میسازیم.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې درویش ولایتونو د رایو بیا شمیرنې معلومات سرور ته انتقال سوي. د کابل او هلمند به د یکشنبې ورځې تر پایه سیستم ته داخل سي او د ننګرهار او کندهار ولایتونو بیا شمیرنې پروسه به تر سبا بشپړه سي. د دغه کمیسیون کمیشنر عصمت الله مال وایي چې په سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، بغلان او پنجشیر ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې ته د اجازه ورکولو لپاره له انتخاباتي ټیمونو سره په خبرو بوخت دي.
مونږه کوشش کوو او تر اوسه مو کوشش کړی ده. مونږه د دروازې خلاصې دي. مونږ څو واره د ټولو محترمو نماندانو استادو سره دلته لیدلی دي، بیا هم ورسره ګورو. امید ده چې دا مشکل حل شي او زه مطمئن یم چې حل کېږي. ان شاء در صورت کې حل نشو باز رهبری کمیسون تصمیم بعدی خود خاط گرفته.
ښاغلی مل زیاتوي چې کمیسون د هغه 1,00,000 په اړه چې ځینې انتخاباتي ټیمونه پرې اعتراض لري وروستۍ پرېکړه کړې، او که چیرې کوم انتخاباتي ټیم یې په اړه شک لري نو د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته دې په دې اړه رسمي شکایت وسپاري څو په اړه یې وروستۍ پرېکړه وسي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د تېرې میزان میاشتې په 6 وسول چې کمیسون یې د رایو د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه 2 نیټې نقص کړې. اوس به ولیدل سي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون بورډ په دې اړه څه پرېکړه کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، واموریدل چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس وایي چې دوی به په اوو ولایتونو کې که د رایو د بیا شمېرنو په مسله کې دوی ونتوانېږي نو د پایلو د اعلان لپاره به د کمیسون بورډ ته خپل عملیاتي پلان وسپاري. په همدې حال کې د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون نه غوښتنه کړې چې ژر تر ژره باید د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. دوی په کابل کې د اشرف غني په رهبرۍ د دولت جوړونکي انتخاباتي ټیم په ملاتړ دی غونډې په ترڅ کې له حکومت څخه غوښتنه وکړه که کمیسون د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان توان نه لري حکومت د لاس په کار شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا وایي کمیسون د دې توان لري چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د قانون پر بنسټ اعلان کړي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
د ولسمشرۍ انتخاباتو څخه شاوخوا 2 میاشتې اوړي خو پایلې لا هم نه دي اعلان شوې. د ولسي جرګې او مشرانو جرګې یو شمېر غړو د محمد اشرف غني په رهبرۍ د دولت جوړونکي انتخاباتي ټیم په ملاتړ په یوې غونډه کې د یک شنبې په ورځ په کابل کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسون وغوښتل چې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې ژر تر ژره اعلان کړي. د ولسي جرګې غړی محمد اقبال صافی:
موږ له دواړو کمیسیونونو څخه هیله کوو چې ژر تر ژره د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. که کمیسیون د دې توان نه لري نو موږ له حکومت څخه غوښتنه کوو چې په دې برخه کې اقدام وکړي.
د ښاغلي اقبال په خبره د کمیسیون د لومړنۍ پایلو اعلان باید ټولو نوماندانو ته د منلو وړ وي. د مشرانو جرګې دوه مرستیال محمد آصف صدیقي بیا وویل د ولسمشرۍ انتخاباتو د لومړنیو پایلو ځنډ د ملي پروسو تر څنګ د خلکو پر کاروبار هم منفي اغېز کړی چې باید ژر تر ژره اعلان شي.
د انتخاباتو د لومړنیو پایلو نه اعلان د سولې په پروسه هم که د ولسمشرۍ لومړنۍ پایلې ژر اعلان نشي موږ د سولې په برخه کې رغنده ګامونه نشو پورته کولی.
د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسون وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ پایلې به د رایو د بیا شمېرنې د بهیر تر بشپړېدو وروسته اعلان کړي. کمیسون د عقرب میاشتې په 13 نېټه په ټول هیواد کې د 8,216 محلونو د رایو د بیا شمېرنې بهیر پیل کړ، خو دا کار د یو شمېر انتخاباتي ټیمونو له غبرګون سره مخ شو چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د معلوماتو له مخې لا هم په اوو ولایتونو کې دغه بهیر نه دی پیل شوی، او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ولایتي دفترونو دروازې هم د معترضینو لخوا وتړل شوې. د دې کمیسون وین زبی الله سعادت د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په 26 ولایتونو کې دا بهیر بشپړ شوی دی. ښاغلی سعادت وایي کمیسون به د قانون او طرز العملونو پر بنسټ لومړنۍ پایلې هم ډېر ژر اعلان کړي.
کمیسون د شته نافذه قوانینو طرز العملونو لایق پر اساس باندې مخته ځي. کمیسیون د دې توانایی لري چې دا پروسه مدیریت کړي او دا د میزان پر شپږمه ټول ملت ته فیسبوک هم رسولې ده.
لډي روحت سره حکومت حاضر نه شو په دې اړه آزادي رادیو سره خبرې وکړي. خاطر پردیس، آزادي رادیو، کابل.
سموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. درنو اوریدونکو، په دې راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړي د انتخاباتو له خپلواک کمیسون نه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د ژر تر ژره اعلان غوښتنه کوي. خو پوښتنه دا ده چې د انتخاب د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د شمېرنې روان بهیر ولې دومره جنجالي شوی؟ د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون او د یو شمېر معترضو کاندیدانو ټیمونو دریځونه دغه پروسه لنجبنه کړې ده. ښاغلی رشید وایي د ده په باور له یوې خوا کمیسون نه دی توانېدلی چې د معترضو کاندیدانو ټیمونو قناعت حاصل کړي، او دغه راز د معترضو کاندیدانو ټیمونه هم داسې فرمایشات لري چې کمیسون یې نشي عملي کولی. ښاغلی رشید له نوریاس نوري سره د مرکې په پیل کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د انتخاباتو د یو څارونکي په توګه د دې تمه کوي چې دغه راولاړ شوی جنجال به په نږدې راتلونکي کې حل شي په ځواب کې وویل:
تر اوسه
تر کوم ځای پورې چې موږ دا وضعیت مطالعه کوو، یعنی داسې قراین چې دغه مسله ژر تر ژره د کمیسیون او د معترضو نماندانو او د غړي پایوان تر منځ حل فصل شي نه لیدل کېږي، او له دې امله موږ هم خوشحاله یو چې ولې ولایتونو کې د تفتیش او د بشمنو برخې کې هر پله شوې او دفتر ټولې پاتې دي، او داسې ښکارېږي چې معترضین خپل موقف باندې کلک ټینګار کوي چې تر څو چې دوی غوښتنې ونه منل شي نو دوی به چې په دغو ولایتونو کې دفترونه پرانیستل شي او دغه د بشمیرنې مرحله بشپړه شي، او کمیسیون هم تر اوسه پورې عملي لاره چاره نه ده غوره کړې چې دغه وضعیت.
رشید صاحب، ستاسو په نظر اصلي ستونزه چیرې ده؟ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نشي کولای چې معترضو کاندیدانو ته قناعت ورکړي او هغوی په دې پروسه کې شامل کړي، او که معترض کاندیدان نه غواړي چې له سره دغو ولایتونو کې چې تاسو یادونه وکړه د رایو د بیا شمیرلو بهیر او تفتیش ترسره شي؟
ستونزه په تقریبا د کمیسیون په توضیحاتو کې ده. دوی هغه معلومات له پیل نه په ښه توګه مطرح نه کړل، کله د قرنطین موضوع مطرح شوله، کله د بېرته د غیر اعتبار کول موضوع مطرح شوه، تر هغه پورې هغه نماندان چې ډېر حساس وو د مسلې په اړه باندې هغوی په داسې یو موقف کې واقع کړل چې د کمیسیون په کړنو باندې نسبتا بدبینه شي. او دوم قدم کې دا ده چې ځینې نماندان ټکټونه هم خپل هغه فرمایشات لري چې کمیسیون د هغو په منځ کې نسي کولی چې داسې ولاره غوره کړي چې دوی ته توان ورکړي تر څو ټول طرفونه قانع کړي. نو جزئیات د مسلې شل کېږي نه، کومې غونډې چې د کمیسیون او د ټکټونو تر منځ نیول شوي دي په هغو کې ناظر نهادونه او داسې مطبوعات نشته چې هر اقل موږ د دوی هغه ستونزې نیمګړتیا پیدا کړو چې څوک ستونزې لري او څوک غوښتنې ډېرې دي. نو د حل لارې دغه اوس وخت کې فکر کوم دا ده چې کمیسیون یو پرانستې غونډه وګوري دغه ټکټونو په منځ کې هغه تخنیکي مواد چې دوی په منځ کې د بحث ول دي هغه د ناظرینو په حضور کې چې د پلوي دي مطرح شي، تر څو موږ پوه شو چې څومره د غوښتنې د قانون مطابق دي او څومره کمیسیون د قانون مطابق کولی شو چې یو روښانه تصویر خپل وړاندې کړي چې څومره پچېته ده او څو ګرام دي.
د انتخاباتو له جنجالي کېدو سره نن د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وویل چې هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د انتخاباتو په تړاو تاوتریخوالي ته مخه کړي. آیا انتخابات دومره لنجمن شوي دي چې د دې ویره شته چې دا په یو تاوتریخوالي بدل شي؟ دغه اعتراضونه چې نن دوام لري
ویرم دا ده چې خدای نه خواسته داسې نیسي چې دغه فضا کرا کرا له اوسني حالت نه ووځي او په یو دو مرحله کې چې هغه یو څه ستونزمن حالت وي په هیڅ واقع نه شي. نو اندېښنه شته په خلکو کې، هیله من یو چې موږ هغسې وضعیت ونه رسېږو، هم د ټکټونو مسؤولین او هم کمیسیون په ډېر شفافه ډول باندې دغه مسایل سره مطرح کړي، هغه مسایل چې د روښانتیا او د وضاحت لپاره اړ دي دغه په اړه باندې کار وشي، او باقي کمیسیون ته اجازه ورکړل شي چې د خپل دفترونه پرانیزي او خپل
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید چې زموږ همکار نوریاس نوری ورسره مرکه کوله.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وای د ولسمشر محمد اشرف غنی د مخالفت لامل د پیکینګ په ناسته کې ګډون نه کوي. د افغانستان دغه پخوانی ولسمشر نن له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل چې اوس په هیواد کې د سولې لپاره شرایط برابر شوي او باید ورنه استفاده وشي، خو د افغانستان جمهوری ریاست وای له هیواد بهر یوازې دولت د خلکو استازیتوب کولای شي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د سولې په اړه د چین په ناسته کې د ګډون په اړه د وسنی ولسمشر محمد اشرف غنی له مخالفت نه پرده پورته کړه. هغلی کرزی وای نیت یې درلود چې د چین په مرکز پیکینګ کې د افغانستان د سولې په اړه په ناسته کې چې ویل کېږي څو ورځې وروسته جوړیږي ګډون وکړي، خو ښاغلی غنی ترې وغوښتل چې په دغه ناسته کې ګډون ونه کړي. ښاغلی کرزی د یکشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل:
زما نوم زولار صاحب، خو ښاغلی اشرف غنی بیا د جسر مخالفت کړی او ما ته حواله وکړي د مورونو په لاس چې ته په دې کې مس. نو بیا ما ورته وویل څه دی او چې زما ضرورت هلته نشته، زما نظم خپل نوم یې د جسر لرې کړي. بیا مو وروسته وکتله چې د ځینې نورو مشرانو مخالفت یې هم کاوه، خو د نورو پر موجودیت مې پولیس کې ټینګار وکړ.
د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي اوس امریکا او طالبان غواړي چې افغانستان ته سوله راشي. د دې په خبره افغان حکومت باید د دې پروسې پر وړاندې خنډ ونه ګرځي. خاغلی کرزی د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ روسته سرګندونه چې ویلی وو ل طالبانو سره د یوې نوې هوکړې پر سر خبرې روانې دي د سولې په برخه کې مهم ګام یاد کړ. د ده په خبره د امریکا طالبانو او افغان حکومت لخوا د تاوتریخوالي راکمېدل د سولې پر خبرو مستقیمه اغیزه لري، خو ټینګار کوي چې افغان حکومت دې د اوربند په بهانه د سولې مخالفت نه کوي. خو د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي بیا د حامد کرزي د خبرو په غبرګون کې وایي چې د ښاغلي کرزي کارونه د هغه د حکومت په وخت کې تر سوال لاندې وو او نوموړي د سولې په برخه کې هیڅ لاسته راوړنه نه لرله. اغلی صدیقی وای د حامد کرزی خبرې د سولې لپاره د افغان حکومت د کړنو خلاف دي.
ما تعهد جدی بر صلح داریم، ما مانی نیستیم،
من سولې ته په جدي توګه ژمن یو، پر وړاندې خنډ نه یو، من د سولې لپاره د اسانتیو برابرون کیو، په کلک اراده سره په دې برخه کې کار کوو. هیڅ څوک حق نه لري چې د تلپات سولې لپاره د افغان حکومت هڅې تر پوښتنه لاندې راولي. د ښاغلي کرزی د خبرې بې ځای دي او د هغه څه پر خلاف دي چې موږ یې ترسره کوو.
خاغلی صدیقی د چین په ناسته کې د حامد کرزی د ګډون په اړه د محمد اشرف غنی د مخالفت په تړاو وایي، له قانون سره سم له هېواده بهر د خلکو استازی دولت دی نه سیاسي سیرې. په چین کې د افغانانو د ناستې کره نیټه چې د طالبانو استازو ورته هم تیاری نیولې روښانه نه ده، خو ویل کېږي چې دغه ناسته به په راتلونکو ورځو کې جوړه شي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
مننه چې آزادی راډیو اوري.
لو آزادی راډیو نه د شپږو بجو پښتو خبری مجله اوري. په ننګرهار کې یو شمیر خبریالان وایي چې د څېړنیزو ریپورټونو د چمتو کولو پر مهال ورته د دې ولایت د یو شمیر ادارو مسؤلین معلومات نه ورکوي. دوی له ولایتي ادارې نه غواړي چې دغه ستونزه یې هوار کړي. بلخوا د ولایتي ادارې چارواکي وایي چې هر اداره په دې مکلفه ده چې ولسته حساب ورکړي. په دې اړه تفصیل د زموږ د همکار باز محمد عابد په ریپورټ کې.
د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي په قانون کې راغلي چې معلوماتو ته لاسرسی د هر افغان حق دی، خو د ننګرهار خبریالان وایي کله چې دوی د څېړنیزو رپورټونو په چمتووالي کار کوي نو په ننګرهار کې ورته د یو شمیر ادارو مسؤلین معلومات نه ورکوي. په ختیځ کې د یو ځایي ټلویزیون خبریال او د لیکوالو او ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې منشي رحمت الله زیرمل وایي،
ځینې رئیسان ښه معلومات ورکوي مګر ډیر رئیسان نه مرکې ته حاضرېږي نه د خپلو کړنو په اړه رسنیو ته معلومات ورکوي. موږ له حکومت غوښتنه دا ده چې هغه معلومات چې محرم نه دي او ولس ته بخیر دي، موږ ته باید په وخت باندې معلومات راکړي تر څو د ولس او د حکومت ترمنځ دغه وسنۍ کومې فاصلې چې دي دا خبریالان یا مطبوعات له منځه یوسي.
ایوب پرهد چې د یو رسنیز پروډکشن سره د څېړنیزو رپورټونو په برخه کې کار کوي، د ولایتي ادارې له چارواکو غوښتنه کوي چې پلو اړوندو دارو ته ہدایت وکړي چې غیر محرم معلومات له رسنیو سره شریک کړي.
اطلاعات ته لاسرسی له پخوا ښه شوی، خو بیا هم ډېرې ستونزې شته دی، په ډېرو برخو کې شته دی چې حکومت یا ولایتي اداره باید دغه ټکي ته پاملرنه وکړي. ټولو ادارو ته چې هغه د ننګرهار ولایت اړوند دي هغوی ته باید ووایي چې هغه معلومات چې هغه عام دي، هغه د ملي منافعو په ضد نه دي، هغه باید رسنیو سره شریک شي.
د ننګرهار والی شاه محمود مخیل هم مني چې د یو شمیر ادارو مسؤلین خبریالانو ته معلومات نه ورکوي، خو ژمنه کوي چې دې ستونزې ته یې د پای ټکی کېږدي.
دا مشکل موږ سم لرو او کوشش وکړو چې رئیس افغان هم میاشت کې یو ځلې باید مطبوعات هره اداره را وغواړي خپل معلومات ورسره شریک.
د افغانستان اطلاعاتو ته د لاسرسي په قانون کې راغلي چې هر دولتي او نا دولتي اداره او اته د ولسوالیو په کچه شوراګانی چې په ولسی کچه ټولګټي پروژې پلي کوي او ولسته د معلوماتو ورکولو نه ډډه کوي، که پر وړاندې اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسون ته په لیکلي بڼه شکایت وکړي، کمیسون به یې مسؤلین د څېړنو په نتیجه کې سرنوالۍ ته ور وپیژني.
زموږ غلا ازادي راډیو نو ورېله ننګرهار ورزو بلخ ته د بلخ ولایتي شورا د مزار جوزجان ترمن د څباندې سلو کیلومترو غزیدلې نلی کې د لیلام پاړان دښنه خیو پاړه وضاحت غواړي، خو د قانون وزارت وایي چې دا نلی کې د مالی وزارت لخوا د اقتصادي شورا له فیصلې وروسته په یو داخلي شرکت پلورل شوی. مجیب حبیبزی پر راپور لري.
د بلخ ولایتي شورا د مزار جوزجان ترمنځ د ګاز د غځېدلې څه باندې سل کیلومتره پایپ لاین د خرڅېدو د څرنګوالي او له پیرودونکي کمپنۍ سره د هوکړه لیک د جزئیاتو په اړه د مالیې وزارت څخه وضاحت غواړي. د بلخ د ولایتي شورا یو غړی غلام سخي لاله وایي چې د مزار جوزجان ترمنځ غځېدلې دغه نلیکه چې څه باندې سل کیلومتره ده، د بلخ او جوزجان د محلي ادارو او ولایتي شوراګانو له اطلاع پرته د مالیې او قانون وزارتونو لخوا د وسپنې د زو پر یوه داخلي کمپنۍ د زړې وسپنې په بیه پلورل دا پایپ لاین چې ملي سرمایه ده ټولو خلکو ته متعارف کیږي، تخریب شوی نه دی، دوی لیلام کړی، حتی موږ یې هم په جریان کې نه یو پرېښودلي. نه پوهیږو چې دا ولسمشر دا کار کړی که د مالیې وزارت لخوا خرڅ شوی، خو د پایپ لاین په اړه د بلخ او جوزجان خلک مطالعه نه دي. د ګاز دا نلیکه یا پایپ لاین په 1901 او 1908 میلادي کلونو کې پخوانی شوروي ته د بې سلفرو ګازو د لیږد لپاره کارول کېده، چې په 1950 کال کې پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله له افغانستان څخه شوروي ته له دې نلیکې د ګاز انتقال بند کړ. په 1990 میلادي کال کې د ملا محمد عمر د حکمروایي په وخت کې هم طالبانو د ګاز له دغه پایپ لاین څخه له شبرخان ښار څخه بلخ ولایت ته د څلورو کلونو لپاره ګاز انتقال کړ. په 2000 میلادي کال کې د طالبانو د رژیم له نړېدو وروسته د موقت حکومت د رامنځته کېدو پر مهال له دغه پایپ لاین څخه ګټه اخیستنه په ټپه ودرېده او څه باندې 19 کاله کېږي چې لا یاد نلیکې هیڅ ډول استفاده نه ده شوې. اوس مهال د کانونو وزارت وایي چې د بلخ جوزجان ترمنځ د ګازو غځېدلی دا پایپ لاین د کابینې د اقتصادي شورا د پریکړې پر اساس د مالیې وزارت لخوا د وسپنې د زو پر یوه خصوصي شرکت پلورل شوی دی. د دغه وزارت وایاند عبدالقدیر مطفي ازادي راډیو ته وویل دا پایپ لاین اعلان شو فعلاً یو خصوصي شرکت ته ورکړل شوی چې د وسپنې تولید په برخه کې ترې کار اخلي. دا پخوانی پایپ لاین دی او د اقتصادي شورا د پریکړې په مطابق خرڅ شوی. د بلخ د والي دفتر د ګاز د دغه سل کیلومتره نلیکې د خرڅلاوي په اړه بې خبري ښایي. په شمازون کې د افغان ګاز اداره هم نه غواړي په دې تړاو معلومات رسنی شي، سره له دې چې د قانون وزارت وایي چې د بلخ جوزجان ترمنځ غځېدلی پایپ لاین د مالیې وزارت لخوا خرڅ شوی، خو د مالیې وزارت ویان شمروز خان مسجدي د یاد نلیکې د خرڅلاوي د څرنګوالي په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د بلخ جوزجان د ګاز نلیکه چې یو وخت د ملي عوایدو لویه سرچینه بلل کېده، اوس یې پرې شوې ټوټې د زړو وسپنو په بیه د فرعي لارو څخه په لویو ګاډو کې د بلخ او جوزجان څخه کابل ته لیږدول کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو د ټولنیزو رسنیو لسترو شرکتونو فیسبوک، انستګرام او ټویټر څخه وغوښتل چې د ایران د حکومتي مشانو اکاونټونه بند کړي. د غوښتنه د ایران د حکومت د هغه اقدام په خبرګون کې شوی چې په دې هیواد کې د اعتراضونو پر مهال انټرنیټ بند کړي. فریبا ظاهر نور جزئیات راکوي.
د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازي براین هوک بلومبرګ نیوز شبکې ته په امریکا کې چې د بهرنیو چارو وزارت په رسمي ټویټر باندې خبره شوې ده، د ایران رژیم خورا دوه مخې بللې دی. د همدارز ویلي د ایران رژیم په داسال کې انټرنیټ قطع کوي چې په خپل له دغه ټولو ټولنیزو شبکو کار اخستلو ته دوام ورکوي. نوموړي د ټولنیزو رسنیو له سترو شرکتونو فیسبوک، انستګرام او ټویټر څخه وغوښتل چې د ایران د حکومتي مشرانو اکاونټونه تر هغه بند کړي چې په دې هیواد کې انټرنیټ بیرته فعالېږي. ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازي د ټولنیزو رسنیو له شرکتونو څخه د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي، د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او ولسمشر حسن روحاني د اکاونټونو د بندېدو غوښتنه کړې ده. د ایران حکومت تیرونی په ټول هیواد کې د اعتراضونو د راپورته کېدو وروسته انټرنیټ بند کړی دی، خو ځینو څارونکو ډلو ویلي چې په تیرو دوو ورځو کې انټرنیټي اړیکې بیرته زیاتې شوې دي. ایراني چارواکي ادعا کوي چې د اعتراضونو اوس راکم شوي، خو تر اوسه داسې څه نه دي خپره شوي چې دا ادعا تایید کړي. اعتراضونو وروسته لاغ راپورته او سلو شارونو ته خپره شول چې د ایران حکومت د نومبر پر 15 د تیلو د بیې د لوړېدو اعلان وکړ. آیت الله علي خامنئي د دې مظاهرو پر وړاندې په خپل لومړي غبرګون کې وویل چې د حکومت د پریکړې ملاتړ کوي. هغه له امنیتي چارواکو هم وغوښتل چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپلې دندې ترسره کړي. د په ایران کې د تیلو د بیې د لوړېدو په اعتراض کې د خلکو پر مظاهرو انتقاد وکړ. ایران خپل بهرني دشمنان لکه د امریکا متحده ایالات، سعودي عربستان او اسرائیل تورنوي چې د ایران د دې عامت او تریخوالي په لاډېرېدو کې لاس لري. د ایران حکومت وایي 15 کسان په دغو اعتراضونو کې وژل شوي دي، خو د بشري حقونو ډلې لکه د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د وژل شویو کسانو شمیر تر 100 ډېر یادوي. د ایران لپاره د امریکا ځنګړي استازي ویلي چې د ایران رژیم د دې لپاره انټرنیټ بند کړی چې هڅه وکړي د وژل سویو شمیر او پټول هیواد کې پر زرګونو اعتراض کوونکو راغلي تراژیدي پټو ساتي. فرانس پرس خبري ایجنس ویلي فیسبوک، انستاګرام او ټویټر تر اوسه د امریکایي چارواکو د وروستي غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي. امریکا د نومبر پر 22مه د ایران د مخابراتو پر وزیر محمد جواد آذری جوهری د دې لپاره بندیز ولګوي چې د دوی په خبره د انټرنیټ په سانسورولو کې رول درلود.
زموږ غږ لا ځدی رادیو نوري درنو دوستانو د نیم ساعت پښتو